ده سهار اته بجې سوی. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لندیا قوس اتمه د نومبر 28مه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 میلی متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید سوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولی دي. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیه له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتصیبي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربند له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبې نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربند د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتره کې پروت دی ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د ده په لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی، څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسي. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسي او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلېز امنیتی تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوزي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلېز امنیتی تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې کوښونه موجود دي. د ډلېز امنیتی تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکن نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخروه خبري راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخروه ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلی تور له طالبانو لري شي. د اغلی زاخروه تر دې څرګندونو مخکې د روسي استازو جرګې دولس خړیو د وی د صلاحې مسوده وړاندې کړه چې دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندې شوې ده. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیا له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیا اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودونه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقي او د خپل مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هغه نورې کمی اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړی دي. عبیدس پوجمې راپور لري.
د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلګي تریويستي او د چای خانو دروازې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤل د نوم د نخبرې دو او غاګ بدلې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د کافی شاو خوش په تسلنه مراجعین خزي وي، خو طالبانو د هغه د کافي د خزو برخه تړلې ده.
د تیر چهارشنبې رئیس راغل راته ویل چې خده خپلې وتړي چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د خزو کافي شاپونه دی وتړل شي. دلیل دا و چې دلته خزو ته د فساد زمينه برابرېږي. موږ ته روخانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلاو څوک نه ورتل، خزې حجاب کیوي، نه د خانيات کارول او یو زه قهوه او یخ سخاکونه سکل
د وی بلې کافي یا چای خانه مسؤل د نوم او غاګ نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبه په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزو د کافي شاپونو یو شمیر مالکینو تیرونه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمنه کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافي خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په خوا په هرات کې شپږ کافي وي چې متاسفانه د تېرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه در بندوو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مونږ له لاسه نه
کیږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافي وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپل کورنیو سره سنات سم راسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله ویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي یو. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ګذریه باندې.
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدي اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد ویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه اول دلته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تسمین سیغل لپاره بیا د ګرم استعمال کیږي تقریبا د 15 پګو پرسونه د تیریږي غنورسته ماده کیږي بیا ورسته د برتمن کو دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنگ کیږي
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګر او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی د صنایع او معدن خوري مشر فضل الدین جلال زی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپې پوري وړي او متوسط فابریکی موجود دي دلته په صنعت باندې بوخت او کار کی الحمدلله وضعیت سنه نسبتا خوش